سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر 4 بجې شې دی خبري خبرونه د موز فريد سوال د امیر احمد صفي تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاد توماس ټوست وای افغاني خزونجونی چې په کور باندې نه دیونه شي کولای آزادانه تګ راتګ وکړي از تکړه تر لاسه کړي د خوارزمي او رواني فشارونو سره مخ دی توماس ټوست بیگ اپ تاسو ټویټونه کې ویلي چې له شمیر سړور خوځو سره کېتلې دی او مهمه غوښتنې او مشاهدي اوریدلې دي هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې مشري خزي کوي لکړونو سره مخ دی او نړیواله ټولنه باید د دوی اړتیاو ته نومړیتوب ورکړي د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي همدارنګ ویلي چې پاکستان ته د خپل دورځني سفر پر مهال د دې هیواد لوی درستیز جنرال سید اسیم منیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي محمد صادق خان او د بهرنی چارو وزارت لموین اسد مجید خان سره د افغانستان نور مسایلو په اړه خبرې کړې دي خغلې وست ویلي دي چې په دې کتنو کې د تروریزم امنیتي وضعیت او د طالبانو د هغو فرمانونو پر خطرناک واقعي خبري وکړي چې بشري مرستو ته د میلیونونو افغانانو لاسرسي او تعلیمي اغیزمن کړی دی د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې لټکل سره سم سبا او بل سبا په میدان وردګ بامیان غور د کندي سرپل بلخ جوزجان فاریاب بادغیس هرات او بدخشان کې واورې او بارانونه ورېږي په افغانستان کې لتیرو څو باندې درېونه ورهیسي د سړي هوا لامل تر یو سلو شپږ پېته ډېر کسان اوجل شوې دي او په سلګونو زره څاروي تلف شوې دي تر سلو ډېر کورونه هم یا په بشپړه او یا هم یو برخې د ورښتونو لامل تخریب شوې ده دا غوش مونوم اپنشی تو کډروګ د کسانو د درملنې 15 بستریز حمایوي مرکز نن په کابل کې پرانیستل شو پر دې مرکز 15 اویا میلیون افغاني لګښت راغلی دی طالبان وایي چې د افغانستان له بیلابېل سیمو څخه شپږ زره اپنشی مواد روګ د کسان راغون کړی دي چې 15 یوازې د کابل څخه دي د غوش مونوم د نشي توکو د درملنې د مرکز د پرانیستلو په مراسمو کې د طالبان یو شمېر چارواکو سربېره د ملګرو ملتونو استاذ او په کابل کې د ترکیه چین او پاکستان سفارتونو استاذ هم برخه خيستي و د اوکراین پاوز وای روسیې د اوکراین ختیز سنگرونو ته نویز وکونه استولې خو د پام وړ پرمختګ نه کړی د اوکراین د پاوز لید رسید نه نو چې د خمنه پلیمار او بخمود سیمو کې خپل غریز بریدونه نه دي درولې د اوکراین پاوز هم درنګ ویل دي چې روسیې وکونه د دانسک سیمه په اودیاکا او نوو پاولو باندې هم بریدونه کړی دي چې نتیجې نه دا ورکړي بلکې خپل ځواکونه ته ډیر تلفات اوخت دي روسیې د غبریدونه داسې محل زیات کړی دي چې واشنگټن اوکراین ته د 2.2 میلیارډ ډالر پاوزی تجهیزاتو دستولو ژمنه کړې ده او پر اروپایي ټولنې کې تیر 2022 کال د بریښنایي موټرو پلور به ساري کې چته لوړ شوې ده د اروپا د موټر چلونکو د اتحادیې په وینا تیر کال په دې ټولنې کې د ټولو نوو پلورل شوو موټرو سره باندې 2 لسلنې بریښنایي موټرو چې وړم 2022 کال د اندازې سره باندې نه او له هغې مخکې کال یوازې کم 2 سلنې و دغه موټرو چې پر بیټرۍ چلیږي پلور داسې مهال لوړ شوی چې اروپایي ټولنې موافقه کړې چې له 2015 کال وروسته په ټولې پټرولي او ډیزلي موټلې چې نه تولیدېږي د اروپایي ټولنې وبښغړو دغه هیوادونو هڅه کړې چې تر 2015 کال پورې پر کاربن ولاړ اقتصاد صفر ته ورسوي خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې دا مطلب لرو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد ویلی هڅه کوي چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې روان وضعیت څخه د حل لار ومومي د چې څه ډول حل لارو ته مومي وړاندې خبرونه کې به په راپور او مرکه کې درته وایي د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن ویلی په افغانستان کې بشري حالات په بیساري کې چې کړکېچن شوې ده دا چې ولی وړاندې په راپور کې به درته وایي د دې تر څنګ د غزنی اوسیدونکو شکایت کوي چې هلته د پیازو بیا لوړه شوې ده
پیاز څاکل دې قیمته څلور نیم سو من د پیاز اوس بازار چرسي
د دې تر څنګ د خوست منګل میشتو سیمو اوسیدونکو د روغتي خدماتو په برخه کې لستونزو شکایت کوي دا چې کومه برخه کې دوی ستونزې لري دا به هم درته وایو د کرنډ جګړې روستي جزئیات به هم درته ولرو ملتي هم غواړم
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال یامینې محمد ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې روان وضعیت څخه حل لار عمومي چنجونی او ښځې د رمزه شو محدودیتونو په لومه کې پاتې رنشي. اغلی محمد تازه په خپل ټوډر په افغانستان ته خپل وروستي سفر ته په اشاره سره لیکل دي. په کندهار کې د حاکم نظام له چارواکو او د لماو له شورا سره په دې اړه خبرې اترې کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام.
په داسې حال کې چې په نا دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د طالبانو لوري په افغان میرمنو لا هم د کار محدودیت نه دی لري شوی، ملګری ملتونه وایي هڅه کوي شته وضعیت ته حل لار ومومي چې افغان جونې او ښځې د رامنځته شویو محدودیتونو په لومه کې بندي پاتې نشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، افغانستان ته د خپل وروستي سفر په لړ کې په کندهار کې د حاکم نظام له چارواکو او د علماو شورا له غړو سره ولیدل چې له فرصت په ګټنې صحنې ته د ښځو او نجونو د بیرته راګرځولو لپاره له هغوی سره ډیالوګ وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال نږدې دوه اونۍ وړاندې افغانستان ته تللی و چې په افغان ښځو د زده کړو او د کار د محدودیتونو د پای ته رسیدو په اړه یې له کندهار سربیره په کابل کې هم له چارواکو سره خبرې کړې وې. په ورته وخت کې د بشري مرستې رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو څلورو چارواکو په نیویارک کې خبريالانو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې طالبان به بیرته خزو ته اجازه ورکړي چې په نا دولتي موسسو کې کار وکړي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتن ګریپس د خبري کانفرنس ته وویل طالبانو ته پیغام روښانه و. نوموړي وویل دا چې د خزو لپاره تګلارې جوړیږي او کنه معلومه نه ده، زه نه غواړم اټکلونه وکم، هر څوک خپل نظر لري. زموږ نظر دا دی چې موږ طالبانو ته خپل روښانه پیغام رسولی او هغه دا چې خزي د نورو حقونو درلودرو تر څنګ د بشري چارو په ترسره کولو کې بنسټیز رول لري. موږ اړتیا لرو چې دوی بیرته کارونو ته ستنې شي. تیرونه د مارتن ګریپټس په مشرۍ یو پلاوی کابل ته سفر وروسته وویل چې لوړپوړو طالب چارواکو ورسره کار ته د ښځو د بیرته راګرځېدو په برخه کې دی وی تګلارې د جوړېدو ژمنه کړې، خو تر دې دمه دغه تګلارې په اړه طالبانو هیڅ نه دی ویلي. لدی وړاندې د ناروی د کډوالو شورا مشر هم کابل ته سفر وروسته ویلي و چې طالب چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د ښځو د کار لپاره د طالبانو مشر په بل فرمان کار کوي، خو د نږدې یوې میاشتې په تیرېدو دغه فرمان کوم څرک نه دی لګېدلی. د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په ټولو نا دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار کلک بندیز ولګاوه. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، ان تر دې چې یو شمېر نړیوالو مرستندوی موسسو په افغانستان کې خپل بشري فعالیتونه ودرول، خو طالبانو لا هم خپل دا پریکړه بیرته نه اخیستي. په ورته وخت کې د افغان ښځو د حقونو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ایرینا امیری ویلي چې د ښځو او نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو بیرحمانه اقدامات د اسلامي همکاري او سازمان د ډېری مسلمان مشته هیوادونو په ګډون او په خپل د افغانانو په ګډون د نړۍ له خوارت شوی. اغلی امیری نن په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د طالبانو د اقدامات کوم مذهبي او فرهنګي ریښه لري او په خبرې دوی یوازې د افغانستان ستر ظرفیتونه خاموشه کوي. د طالبانو حکومت په 2021 میلادي کال کې د واکل ترلاسه کولو وروسته سم دستي د نجونو په وړاندې لښپګم ټولګیو پورته د خونځي او دروازې وتړلې او په 13 دسمبر میاشت کې دوی له پوهنتونونو هم راوګرځولې.
راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې روان وضعیت د حل لار ومومي. خو افغانستان ته د ملګرو ملتونو د پلاوي وروستي سفرونه اوس دغه پلاو د طالبانو په هغې پرېکړې چې افغان میرمنې په غیر دولتي ادارو کې له کار منې کړې دي د بیرته کار کولو په برخه کې خوشبیني ښودلې، خو دغه خوشبیني په څه معنا ده؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د ښځو د حقونو ولفعل قمرنیا زنه کړي.
کله چې میرمن محمد تشریف راوړ افغانستان ته د طالبانو د پلاوي سره کتنه وکړه، بیا یې خپل په ټویټر کې هم پاره کړل چې موږ امیدوار یو چې طالبان به زموږ وړاندیزونه ومني او د ښځو حقوق ته بالخصوص د زده کړې حقوق ته به پاملرنه وکړي او موږ باور یو چې دی به خپل په دژمنه کې وفادار پاتې شي. نو په دې یو جمله باندې یو ډول مایوسي خبره سو په ښځو کې چې آیا بل داسې جدي اقدام ونه شو چې فقط یو امیدواري خودل کیږي، ولی یو جدي زمونږ د برخلیک په پیسہ کې ولی یو جدي اقدام ونه شو، ولی د سید طالبانو د خوات څخه یو د یو تاییدی یو د یو جدي تصمیم نیولو یو فیصله کولو یو اعلامیه خبره نسوه. دا څه رقم ناشته و، دا څه رقم یو د دوی لاسته راوړنه څه شی و، د دې څخه دا یو ډول ټول خوندې نورم ناهیلي کړلې، نا امید کړلې، په امیدونو باندې اوبه واچول سولې.
بله اخلي نیازی، تا طالبان ولې د خزو د کار کولو مخه نیسي؟ تاسو لدغه حالت څه برداشت کوي؟
افسوس دلته د چدوی د غولي نه بیانوي، موږ نه پوهیږو چې د دې خپل سیاست داسې مبهم سیاست ده، ګونګ سیاست ده چې هیڅ جبه نه لري، او که نړیوال دغه سیاست په دې باندې تحمل کړی ده، دوی په کوم تړون کې دغه سیاست ته اړ دي. شاید زما په حاخسته باندې من حیث د یو میرمن چې موږ ډیر د طالبانو د حکومت د راتک سره ډیر ناهیلي سوي یو، ډیر زیانمن سوي یو، په کورو کې کېناستلو، د کار او د وظیفې څخه پاتې سولو، د وطن فراری سولو، د تعلیم نه پاتې سولو، په ټولو برخو کې، په کل کې هغه زیانمن کس چې د دوی په نظام کې دي هغه ښځې دي.
ډیر مننه اغلی نیازی. د دغه وضعیت دوام څه پایلې درلودلی شي او ستاسو په نظر مسؤول به څوک وي؟ بیا
مسؤول خو سل په سله کې دوی دي، تاریخ گواه ده چې دوی به مسؤول وي، ځکه چې یو هغه ده چې څوک ظلم کوي ګناه کوي، یو هغه ده چې څوک ظلم او ګناه په ځان باندې تطبیقي او په نورو یې هم تطبیقي. نو د دغه کس ګناه دو چنده ده، د دغه کس سزا دو چنده ده. دا تاریخ هیڅ کله نه شي هیرولی، نه یې افغانان هیرولی سي، نه یې افغان میرمنې هیرولی سي، او ډیر ستر ناورین به هم دوی به ورسره مخ شي د دغه عمل کار څخه که دوی مخه ونه نیسي. نو ظلم تر یو حده پورې چې د زغملو وي خو زغمل کیږي، او کله چې د زغملو څخه ووته، یعنی هغه انتها درجه ته ورسېدل، نو طبعا هلته فریاد ورته کیږي، او بالاخره فریاد د یو ناورین سبب ګرځي چې بیا یې هیڅوک مخه نسی نیولی.
خطر پر دې سو چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د پلاوي روسي سفرونو په اړه د ښځو د حقونو فعالې قمر نیازی سره خبرې کړې وې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې بشري حالات په بساري ډول کړکیچن شوی دی. دغه سازمان په خپل ټوټه پانه لیکلي د دې وضعیت لوی لامل د طالبان لخوا د ښځینه کارکونکو پر کار بندیز دی. روغتیا نړیوال سازمان هم په ټویټ کې لیکلي چې د ښځینه کارکونکو کار ته هر وخت په ځنګل ډول د ژمي په موسم کې ډیر اړتیا ده، بلخوا یو شمېر خلک په ټوله کې په ځنګل ډول د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې دا بندیزونه د اندېښنې نی وړپولی. خزینه روغتیایی کارکون کې هم دا موضوع جدي ګڼي. تفصیل په دې راپور کې
پروتین کې ډاکټر نرس واکسیناتور قابله او روانشناس په کیو
د کابل د قرباغ اوسیدونکو ده. د میرمنې چې نه غوښتل د امنیتی ستونزو له امله یې پر راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې په خوابه په ګرځنده روغتیایي ټیمونو کې خزینه کارکونکو ګرځیدلې او د خلکو ستونزې به یې هوارولې. خو کوم ورځ چې د طالبانو او د حکومت له خوا په نادولتي موسسو کې د میرمنو په کار بندیز لګیدلې دی، لګان ستونزو سره مخ دي.
خو خدمات وړاندې کول لکه یو امیدوار مرمن څنګه خوراک وکي، څو خو واکسین وکي، مشوان رسې په سوی تغذی اخته و، په کور کې مواد به ورته ورکولو. متاسفانه چې اوس دا ټیمونه سي کم سوي دي.
د کاپیسا اوسیدونکو اماسي چې روغتیايي کورسونه لوستي ازادي راډیو ته ویل چې دی د دبليو اف پی په مرسته د افغانستان په شمالي ولایتو کې لم میرمنو سره لیدل او هغه ته به روغتیايي معلومات ورکول.
بدبختانه کې هنوز هم زنا آگاهي
لبد مرغ چې میرمنې د ماشوم د زیګون په حق له زیګون څخه مخ کې او وروسته پوره معلومات نه لري، نو ځکه ماشوم له ماینځي او خپل هم له مرګ سره مخ کیږي. بدبختانه چې مونږ له کار څخه منې کړو، اوس مونږ پریګدی چې د کلیو او باندې مېرمنو ته صحیح معلومات ورکړو.
اغلی مساله نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو په حکومت دا ومني چې ګرځنده خدینه روغتیایي ټیمونه بیا فعالیت ته پریږدي.
اما از جامعه جهانی میخواهیم که در
نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې د ماشومانو او میندو د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره د پدې برخه کې له دوی سره وغږیږي، ځکه د زرګونو کوچنیانو او مېرمنو ژوند په خطر کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په افغانستان کې بشري حالات په بې ساري ډول کړکېچن شوی دی. دغه سازمان د دې وضعیت لوی لامل د طالبانو د حکومت لخوا په نا دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ګڼلی دی. بلخوا بیا د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي چې د ښځینه کارکوونکو کار ته تر هر وخت په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې ډېره اړتیا ده. دا چې د طالبان حکومت به ښځینه روغتیایي کارکوونکو ته چې د نا دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو په چوکاټ کې خلکو ته په ګرځند ټیمونو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کول د فعالیت او کار اجازه ورکړي کنه، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي وپوښته، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبان حکومت په نا دولتي موسسو کې د کار بندیز د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې په افغان نجونو او ښځو ولګاوه چې په غبرګونه یو شمېر موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته تم شو. د امریکا د متحده ایالاتونو یو جک پولی چارواکی ویلي چې پر روسیې د لویدیز لګول شوي بندوزونه د دې هیواد پر جنگي ماشین ډېر اغېز کړی وړتیا یې کمه کړې ده. په عین حال کې د اوکراین پوځ ویلي چې روسیې د اوکراین ختیځ سنگرونو ته نوي ځواکونه استولي، خو د پام وړ پرمختګ نه کړی. تفصیل د نوري اسنوري نور.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو جک پوری چارواکی وایي هغه بندیزونه چې لویدیز پر روسیې لګولې دي روسیې پر جنگي ماشینې ډېر اغېز کړی او ولتیا یې انکم کړی ده. دغه چارواکی دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې په دې اړه چې آیا موسکو د دغو اقداماتو د څنګ تکولو ولتیا لري پوښتنې زیاتې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابن دینیګن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې هغه اقتصادي بندیزونه چې د تیرې فبروري له میاشتې وروسته پر روسیې د اوکراین د یرغل له امله لګیدلي پر موسکو فشارونه راوستي چې راتلونکي میاشتې او کلونه به موږ د نتیجو شاهدان اوسو. د لویدیز د اټکلونو له مخې پر روسیې د لویدیز د بندیزونو له امله د دې هیواد اقتصادي وده امپڅه شوې او تیر 2022 کال شاوخوا 2.5% وه، خو دا هغومره بد هم نه ده چې د لویدیز یو شمېر هیوادونو یې تمه کوله. سره له دې چې اروپا له روسیې د تیلو او ګازو واردول درولې دي، د هیواد بیا هم د تیلو او ګازو صادراتو ته دوام ورکړی چې له دې درکه د پام وړ عواید ترلاسه کړي دي. په عین حال کې د اوکراین پوز وایي روسیې د اوکراین ختیځ سنگرونو ته نوي ځواکونه استولي، خو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د اوکراین د پوز لوی درسیز نن وویل چې دښمن په لیمیان او باخموت سیمو کې خپل یرغلیز بریدونه نه دي درولي. د اوکراین پوز همدارنګه ویلي چې روسي ځواکونو د دونسک سیمې په اودیافکا او نو پاولیوفکا باندې هم بریدونه کړي چې نتیجه نه ده ورکړې، بلکې خپل دې ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي دي. هغه دا چې په خپل واک توګه تاییدول ګران کار دی. روسیې دغه بریدونه داسې مهال زیات کړي چې واشنگټن اوکراین ته د نورو 2.2 میلیارد ډالر پوځي تجهیزاتو استولو ته تیاری نیسي. دو امریکایي چارواکو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل په دې تجهیزاتو کې به د لومړي ځل لپاره تر پخوانیو هغو د اوږده واټن ویشتونکو توغندي او نورې وسلې او مهمات شامل وي. دوی ویلي تمه ده چې امریکا به دا مرسته په روانه اونۍ کې اعلان کړي. د دغو امریکایي چارواکو په وینا د پوځي مرستو په دې بسته کې د توغندیو ضد پاټرویټ سیستم د ملاتړ پرځای په لوړ دقت سره رهبري کېدونکي مهمات او د ټانک ضد جاویلن ډله توغندي هم شامل دي. د یو چارواکي په وینا د دې مرستو لومړی جوپه به د امریکا د اوسنی دولتي وسلتون پر ځای له صنعتي سکتور څخه واستول شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
تاسو زموږ خبرګه د ازادي رادیو نوورې تاسو اوس کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه تلری ساته د سهار لښپګو د مخام تر شپګو پر منځنۍ په لندو سپو نونس یو شاو شپګش مترو، هم درنګ د مخام لښپګو د سهار تر شپګو پر منځنۍ صفه دولس شپګ نوي د ازادي رادیو خبرونه ووري. د دې سربېره تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه یو مطالبې د ازادي رادیو په پانه چپته azadiradio.com د هلتا ولولې او هم درنګ ووري. اوس به بیرته افغانستان ته ستنه شو. د غزنی اوسیدونی کې دلته سبزیجاتو ته په ځنګړې ډول د پیاز او سختي ګرنې سرټکوي. دوی وایي د څو میاشتو په پرتله به په یو څلور زیاته شوې ده چې د ډېر خلکو یې د اخیستلو توان نه رسیږي. دوی دلته د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي چې پیاز په کې وساتل شي او بیا د ژمي په موسم کې بازار ته وړاندې شي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی تر څنګ ټول افغانستان ته اوس ایران او له پاکستان څخه پیاز راوړل کیږي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په غزنی کې د 1 کیلو پیاز او بیا چې لستر 15 افغانۍ په پلورل کېدل، خو اوس دا غ پیاز او بیا ل شپې تو 30 افغانۍ تر رسیدلې. لامل یې څه دی چې د پیاز او بیا دومره لوړ سوي؟ بزګران او د پیاز او سوداګری لاملونه بیلابیل یادوي. 28 کلن نور علي د غزنی په سبزی منډي کې پیاز پلوري. نو موړی د سړو خونو نشټوالی او بیا پاکستان ته د زیاتو پیاز وړل دلته د پیازو د بید لوړوالي سبب غنی.
دلیل خو یې کیا کې د شهر غزنی
دلیل خو یې دا د چی په غزنی بیا د هیواد په څلور د شولایتونو کې سړی خونی نشته. سبزیان چې ورسیږي او په خپل وخت کې په سړو خونو کې ونه ساتل شي ورستیږي. بلدا چې په پاکستان کې پیاز کم شول، زمونږ سوداګرو ټول حل ته یوړل. د ورځې بشپېته اوی موټر پیاز وړل کېدل. دوهم دا چې سړی خونی نه وي، سوداګر اړکیږي چې یا په سړک واچوي لیلام کړي او یا چې په هر بیا زړه شو پاکستان ته باروي.
که دلته د پیازو سوداګر د پیازو د بی ساري ګرانۍ لامل پاکستان ته په زیاته کچه د هغې وړل کېدل او یا هم دلته د زیرمې لپاره د سړو خونو نشتون بولي، خو د غزنی ډیری اوسیدونکي بیا دلته د طالبانو حکومت او نړیوالو خیریه موسسو څخه د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي کله هیواد دومره په ارزانه بیه او دومره زیات پیاز او سبزیانې نورو هیوادونو ته وړل کېږي، نو دلته بیا خلک له سختې ګرانۍ سره مخ کېږي. شاوخوا 50 کلن زلمی د غزنی خوګیانو ولسوالۍ د قاضي کلا اوسیدونکی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که دلته سړې خونې جوړې سوې وای اوس به یې بیه دومره لوړې نه وای.
که چیر دا سفانه جوړ سي د بزګر لپاره د دخانون لپاره ډیر خدای پیاز تاکره ډیر قیمته دي. څلور نیم سو من د پیاز اوس بازار خرسي، خو سفانه اوس کله ست د پیاز د شانو اوس دا شایست کده دغه سپری خرابېږي، خلک مجبور دي سو خاطه واچوي. ټول ورسیږي پیاز خو ډیر نه ساتل کیږي او که چیرې سفانه بیا هم یو څه دغه کیږي.
که څه هم چې د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي طالبانو د تیر جمهوریت نظام په وخت اجازه نه ورکوله چې حکومت او یا هم همکاري موسسې د خلکو ته د پیازو، کچالو او نورو سبزیانو د زیرمې کولو لپاره سړی خونی جوړ کړي، خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په تیرو کلونو کې دلته تر 200 پورې سړی خونی جوړې سوې وي. دوی وایي اوس هم په پام کې لري چې په راتلونکو کې نورې سړی خونی هم جوړې کړي چې خلک ورڅخه ګټه پورته کړي. محمد زکریا هوتک د کرنې په ریاست کې د سبزیجاتو مدیر دی.
په 1399 او 1400 کلونو کې د کرنې وزارت او همکار مؤسسو په ملاتړ په مرکز او ولسوالیو کې د 200 په شمیر د پیازو او کچالو سړی خونی جوړې شوې وي. موږ هڅه کوو چې د همکار مؤسسو په مرسته په راتلونکي کال کې په مرکز او ولسوالیو کې یو شمیر سړی خونی جوړې کړو.
د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په رنګ غزنی هم هغه ولایت دی چې ډیری خلک په کرنه او مالداري بوختي، خو دغه خلک شکایت کوي چې د خپلو حاصلاتو لپاره هیڅ بازار نه لري او ډیری وخت پکې زیان کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس په خوست ته ورشو. د خوست د منګلو میشتو سیمو اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. دوی وایي په تیرو شلو کلونو کې سیمه د جګړې نوموړی کرښه وه، خو اوس چې هلته یو څه کراري راغلی بیا هم له چارواکو او موسساتو هیر دي. بل لور ته د خوست روغتیایي چارواکي د منګل میشتو سیمو ته اوسیدونکو ستونزې پر ځای بولي، وایي د دې سیمې د اوسیدونکو ستونزې اړوند ادارو سره شریکې کړي او دوی تمه لري چې په روانه زیږدیز کال کې به په دې سیمه کې د یو مجهز روغتیایي مرکز لپاره امکانات ترلاسه کړي. تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست د منګل میشتو سیمو اوسیدونکو وایي چې سیمه یې غرهی زده او د لارې د خرابوالي همدارنګ خوړونو او سیلابونو د لاسه نشي کولای پر وخت خپل ناروغان روغتونونو ته ورسوي. منګل میشت خپله تر ټولو مهمه ستونزه د روغتیا د برخې ګڼي او زیاتوي چې د دې برخې خدمتونو ته پوره لاسرسی نه لري. د موساخیل ولسوالۍ د ترکی کلي اوسیدونکي سور ازادۍ راډیو ته وویل دوی ته په تېر جمهوریت کې کلینیک منظور و خو د نام نه یو له کبله بلې ساحې ته ولېږدول شو.
اکثره وخت هغه دی چې میږ په دا ځکه دی توی د خوړ دی لوسه می کله کله مرزون بازور ته نه شو وړای ځکه چې اوبه روزي میږ په دا خوړ کې باندې مخته و خو هغه یو ور دی ځنه د جنګ د ستونزو یو عمله مخته په جمهوریت کې یو کلینیک و ها دی کلاندر و خو هغه اوس نشته. په الحال په توت پاله کې د هغه خلک هغه ته نږدې دي خوسته
اقتصاد ژوبل دی او هر څوک د دې وس نه لري چې تر خاره د خپل ناروغ ته در بست موټر ونیسي او په دې ګرانیو کې د ناروغۍ پیسې هم ورکي.
مریض پیدا شي موټر نه خېږي کلینیک مو نشته د نور ډاکټرون چې دي دا نشته پورته تیر شي کورته تیر شي می غوښتنه دا غو چوال کړم چې کلینیک پیدا شوی وای که کلینیک نه چې دا ګرځن د میټر چې دی دا غالي مسسه یو ته لوس ورکو هغه وای چې ورته تاسو می سره پاګه کړنی لیس کې نه می غو ریا صحه تاسو
د منګل میشت سیمه اوسیدونکو وای دوی ته هغه وخت ډیر ستونزمن وی چې ناروغي ولري او پلاره کې خوړ او سلاب راوتلی وی. زای اوسیدونکو زین الله ویل
تر کې صحه اکثریت د ستونزه پهل هلی نتیا نه وی په صد کې د ستونزه دوی ډیر لري چې موږ ته باید یو څنګه د کلینیک روکړی شي خطه ک نور نه وی بخیر یا دوی ته کوم ستونزه وی یا رسیدګی نشی کړای باید د ګرځ د ټیمونو ته د امر ورکړ شي څو د ساحه هم دوی و درګیا مشکلات وی هغه ستونزه ته حل کړي.
د مساخیل اوسیدونکو د سرپناه او خوراکي توکو د ستونزو یادونه هم کوي وی بی وسد یو پډیرو مشکل شپ یو ورځ سبا کوي. قومي مشر احمد ویل
همګ د مساخیل منطقه دو د غورورا صح جنگ زپلی دی اول خط په دازي کې تیر شو دی مخ په کورونه هې دي دولت مخ رئیس هم نه دی کړي مخ کندی لرو مخ جتی مون لرو مخ زپلی خالق لرو ایمو سرپنا چې دی ورو راکامې دی په یو کور کې پنځه پنځه کور نه پروت دی.
نیکنام د منګل سیمه یو بل سیدون کې دی هغه ویل
اچا پنځه بس نه چشپې بس نه پټای زما پټای نه لرو خور خور چوری شي دا په وخه کې ور دا کا سما سي دا غي پنځه باندې غنم کې دار نه سي پتر جمهوریت کوم ټکه والی وي وغه سب پیسې و سب پټي جوړ شو سب پوتې دي دوی مشکل هغه دی پتر د برکم بر وستلې دي چې کو 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 چا وب کامې دی چا یو دي چا سم نه رسي چا سره سيږي
بلوز ته د خوست روغتيي چارواکي د منګل میشتو سیمه د اوس دونکو ستونزې پر ځای بولیا وایي دوی ته له یادو سیمو ډېرې عریضي ورغلي چې اړوندو ادارو سره یې شریکي کړې دي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزي ویل دوی په پام کې لري چې په روان زیږدیز کال کې په منګل میشتو سیمو کې یو اساسي کلینیک جوړ کړي خو که چیرې امکانات محدود و او لاس پلاس دا کار ناشونی و ګرځند روغتیایي ټیمونو ته به دنده وسپري چې سپینې سیمې د اوس لپاره په خپلو خدمتونو کې شاملې کړي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه باندې کې هله میرویس اخلاقی مې لشکره شهر وسیدونکې په لومړي قدم کې د ازادي رادیو د وشتمی کلیج په مناسبت د ازادي رادیو مشرتابه ګلو نامګاران او تخنیکاران ته شمیر مبارکیان وړاندې کوم. واقعیت سره ازادي رادیو هغه رسنۍ ده چې پر حقایقو ولاړه او د ولس شجاعت نړیوالو پرې رسولې دي. موږ یې منندویو د طالبان پر اتاک سره د ازادي رادیو نشرات رسله شهر پنځه په علمن او نور ولایتو کې کاته دي. موږ ډېر خوښینو یو هیله من یم چې بته ازادي رادیو ته اجازه ورکړي تر څو خپل نشرات پر رسله شهر پنځه وغځوي. دلته کله هیڅ کار نه کوي نو موږ تاسو خبرونه اکثره وخت په میډیا اورو. ډېر مننه.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم می دولی امینی ده. ل خوست ولایت سیدون کیم. ازادۍ رادیو زمون په ژوند باندې داسې تاثیر کړی دی چې هدی نشته. ما یو خبره لیکلې و ما تا خبره کړې و چې ما څلرم بخه عقل د رادیو څخه زده کړی. ازادۍ رادیو تل موږ ته حقایق ویلې دي د حالات صحه تل خبره کړي او کټور خبرونه موږ لپاره بلاره چولې دي او زموږ د وطن لپاره ډېر څه کړي دي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ته یو شکلنه مبارکي وایو. د مشته په ډېر بیا په دې توپ سره خبرونه او ریپورتونه خبرول زموږ معلومات درې او بل پر ورسوله. نو دې سره ډېر ډېر مننه چې دا یو شکلنه مبارکي بیا هم ورته وایم. خدای خبر نگاران او تخنیکی همکاران رو او جور لري مننه ژوندې اوسه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422124201 شمیره بیا تکراروم 00422124201
د خبرونه دوی منی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خطر هغه وړاندې لند خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذ توماس ویس وای افغاني ځنګونی په کور کې بنديان دي او نشکوله آزادانه تګ راتګ وکړي یا ستکړه تر لاسه کړي له خورا زهنی او رواني فشارونو سره مخ دي توماس ویس میګا په ټویټرونو کې ویلي چې له شمیر زلو وړو افغان خو سره کېتلې او مهمه خوختنی او مشاهده اوریدلې دي هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې مشري خزي کوي د کړونو سره مخ دي او نړیواله ټولنه باید دوی اړتیا او ته نومړې توبر کړي د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې لټکل سره سم سبا او بل ورځ په میدان بامیانو غور دایکندی سرپل بلخ جوجان فاریاباد خیز هرات او بدخشان کې واره او بارانونه اوریږي په افغانستان کې لا تیر څو باندې درې اونۍ ورهیسې د سړې هوا له امله تر یو څلور شپږ شپې ته کسان وژل شوي دي او په زرګونو زره څاروي تلف شوي دي د غوښپونم په نشي توګه د روغ د کسانو د درملنې 15000 بستریز حمایوي مرکز نن په کابل کې پرانستل شو پر دغه مرکز 15 میلیون افغانۍ لګښت راځي طالبان وایي چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه شپاره زره په نشي مواد روغ د کسانو غوښتل کړي چې 15000 یوازې د کابل راټول کړي دي د اوکراین پاوز وایي روسي د اوکراین خدي سنگرون ته نوي ځواکونه استولې خو د پامور پرمختګ نه کړي د اوکراین د پاوز لید رستي د نن ویل شوې د خمن په لیمانو بخموت سیمو کې خپل غریز بریدون زیات کړي دي دا بریدونه په داسې حال کې دي چې امریکا اوکراین ته د 2.2 میلیارډ ډالر پوځي نوو مرستو د استولو ژمنه کړې ده او په اروپا ټولنه کې تیر 2022 کال د برېښنایي موټرو پلور په ساري کې د لوړ شوې ده د اروپا د موټر چلونکو د اتحادې په وینا تیر کال په دې ټولنه کې د ټولو نوو پنور شو موټرو ته باندې 2 سلنه برېښنایي موټر و چې وړم 2022 کال د اندازه ته باندې نه او له هغه مخکې او کال کې بیا ته باندې 2 سلنه و
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دې ونې خبرونې ته محرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي ملګری ملتونه د یو بریتانیوي په هنتون په همکاري په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي
یونیورسيټي په خوا هم دا سروې کوله په اولو وختونو کې ټوله د فیلډ په هغه کې کوله مستقیما فزیکی سروې کوله خو بیا ورسته دواړه سروې غانې هم په فیلډ کې وي هم په سټلایټ باندې کېدلې
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي ارامون کې درمل د احتیاط لامل کیږي
ما ول د ګولې د کاساب د لپاره خوب د لپاره چولې به دا څه وخرانه چې ما نه د تادر ډیر شو
ته متادینو د درملنې په برخه کې د یو خصوصي روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره د دوی د روغتون پر ځنګړونو غږیدلې
معیاري علاج باید دوی په دې پوه کې شي د په غلط لاروانو باید مثبت فکر وکړي چې زه په غلط لاروانم
د خان محمد په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ میز ما د احتیاط لامل زوري
اقل ان ز خپل کور کې اوس نو زموږ سره د لز په چا سره هم سایه ما اوس یعنی د دوستانو داسې پریکړه وسته باید خپل کور کې ورونو سیږي
او د پروګرام په پای کې یو پزله پور ډراما لرو
ها دا د درغلا
سلام علیکم
و علیکم سلام
کومندان صاحب خدای دې خیر کی څنګه راغلی اس
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی
څه زما پاره شکایت کړی دی څنګه شکایت
اوس خپرونه په راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او برېټانوي پانتون کرینفیلد د تړون پر بنسټ به د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي. د نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان د سټلایټ په وسیله سروې موثره بولي او وایي چې د کوکنارو د کښت اندازې معلومول به له نشئی موادو سره مبارزه اسانه کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د دې تړون پر بنسټ به د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او د کرینفیلد پوهنتون به د سټلایټ په وسیله لاسته راغلي عکسونه او شواهد تحلیلوي او په دې ډول به د کوکنارو د کښت اندازه معلوموي. د دې برېټانوي پوهنتون په اعلامیه کې راغلي د سټلایټ په وسیله دا سروې به د روان میلادي کال په سر کې پیل شي او د جولای تر میاشتې پورې به دوام وکړي. په دې سروې کې به 15,000 هکتار زراعتي ځمکې شاملې وي. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې ګټوره بولي.
یونیورسيټي پخوا هم دا سروې کوله په اولو وختونو کې ټوله د فیلډ په هغه کې کوله مستقیما فزیکی سروې کوله خو بیا ورسته دواړه سروې غانې هم په فیلډ کې وي هم په سټلایټ باندې کېدلې. د سټلایټ سروې هم ډېر دقیق ده او د دې د سروې ته چا په مزګه باندې کیږي. کوم ځای کې چې د فیلډ سروې ته اجازه دی وي یا امکانات نوي نو د سټلایټ سروې ډېر دقیق ده او هغه تقریبا حتی په بيخي دګدې ارقام ورکوي.
د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له 2009 میلادي کال راهیسې هر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د دې ادارې د سروې پر بنسټ په 2022 میلادي کال کې په 2,202 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوي و چې د کښت اندازه یې د تیر کال په پرتله په 22% شور شوي وه. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ معینیت پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې اوسنی وضعیت په کتو سره حضوري سروې امکان نه لري خو د سټلایټ په وسیله د سروې پایلې هم د باور وړ دي.
دا چې زمکې ته ولاړ شو او هلته کښت اندازه کړو دا سروې ډیر وخت نیسي. که فرض کړو چې په افغانستان کې هر کال تر 1,00,000 هکتارو زمکو کې کوکنار کرل کیږي د دومره ډیرو زمکو اندازه کول ډیر وخت ته اړتیا لري. دا ډول سروې که څه هم دقیقه او پایلې په سلو کې سل ښه ده خو ډیر وخت نیسي. اما د سټلایټ عکسونه 15 په 15 کیلومترو کې زمکه ښیي. دقت یې ډیر ښه دی ځکه عکسونه یې د جی آی ایس په وسیله تحلیل او تجزیه کیږي. موږ کولی شو معلومه کړو چې په یو ولایت کې یوې ولسوالۍ یا یو کلي کې څومره کوکنار کرل شوي دي.
د ملګرو ملتونو اداره داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سږکال د عقرب په میاشت کې د یو ان او ډی سی لخوا د کوکنارو د کښت په اړه تر سروې وروسته اعلان وکړ چې تر دې وروسته به له دوی سره له همغږۍ پرته هیڅ یوې بهرنۍ ادارې ته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې اجازه ورنه کړي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران پر خپل سر د آرامولو او خوب درمل کارول د اعتیاد لامل بولي. دوی زیاتوي چې د اضطراب او ذهني ګډوډۍ لري کولو لپاره تر ټاکلي وخت ډیر د خوب او آرامولو درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي چې خای په اوږدمهاله کې نورو نشئی موادو ته مخه کړي. هغه څوک چې دا درمل خوري وایي چې دا درمل په لومړیو کې د دوی د خوب او ذهني ګډوډۍ لري کولو لپاره ښه و خو وروسته د دوی ذهن نور هم ګډوډ کړ. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
فرید د کابل ښار په یو روغتیايي کلینیک کې کار کاوه. هغه د کاري فشار لري کولو او منظم خوب کولو لپاره آرام بخون کې درمل کارول چې د موتاد او د موتادینو په مرکز کې بستر کې دوه اړ کړ. فرید وایي چې په لومړی کې مې د ورځې د خوب یو ټابلیټ خوړه خو بل اخر د ورځې شل ګولې شوې. دا هغه وخت و چې د کار کولو توان مې نه درلود او باید بسترې شوای وای.
ما ولا دا ګولې د کاسابو د پاره خوب د پاره چولې به داسې وخت راغلی چې ما نه دا تعداد ډېر شو داسې ستونزې سره مخ شوم چې ما پنځه شپږ کاله وشو چې ما کلینیک کار کوو اخیره کې ما نه شو کولی چې زه خپل کار دا صحیح رسیدګي وکړم او صحیح په صحیح توګه سرته ورسوم د لس شل ګولۍ لږه ما د ورځې بېرته شروع کړې ښه کاروبار او ښه پیسه او ښه شهرت مې لرو داسې وخت راغلی چې ما ته خپل شهرت او خپلې پیسې او دې خوند نه راکو
ډاکټران وی چې د ډاکټر له توصیه پرته په درملتونونو کې درملو ته اسانه لاسرسي د آرام بخونکو درملو استعمال ډیر کړی دی اروا پوخ میوان هوشمند وی چې ډیره کسان ډاکټر ته لیو زلورته ګروسته بیا څو زله د هغه په نقصه کې پر خپل سر له آرام بخونکو خوب راوړونکو درملو څخه استفاده کوي
د خوب دواګانې د عصبي دواګانې دا ټول په مجموع سره مریضان ته مشکل جوړوي نه هر دوا چې یو کس استعمالوي باید ډاکټر د هدایت لاندې باید تا دوا استعمال کې کچېری د خپل سر استعمالي د خلک بیا روغ دکیږي او بل اخره مجبور د چبستر شي او تر کو کې د تداوی لاندې ونیول
اتیا دی ونروغي د چي د انسان روانو د مغ سره تړاو لري ځکه نو آرام بخون کې او د اعصابو درمل د نشئی موادو په پرتله ډیر ژر انسان موتاد کوي ډاکټر محسن حسن وایي چې آرام بخون کې او د خوب درمل ټاکلې مود لري چې تر هغه ډیر کارولې د اتیاد لامل ګرځي او د وخت په تیریدو سره داسې کسان نور نشي مواد ته مخه کوي
سیډنی وایي چې د شپږ هفتونو کې ډېرې مودې لپاره درمل واخیستل شي د خوب درمل البته د دې اعتیاد لامل ګرځي او ځینې سیډنی بیا وایي چې در درې میاشتو یو مریض کولای شي چې له دې درملونو استفاده وکړي خو په هر صورت کچیرته له دغه مودې نه ډېر درمل اخیستل کیږي د ډېر وخت لپاره د دې اعتیاد لامل ګرځي او یو شخص په دې باندې معتاد کیږي
لز د کړو کار څخه دنجونو خزو منه کول او په کورنیو کې مالی ستونزې د دې لامل شوی چې په استراب د اخته کسانو شمیر ډیر شي ډاکټران وای د کسانو چې د آرامتیا او خوب راوستلو لپاره د درملو ته مخه کړي خای د وخت په تیریدو سره دوی په دې درملو موتات شي
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتات دیږي
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې وورې ده
خیر دې پودر مو وها سر اسره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو صفو 19 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو پوری په 1290 منځنۍ صفو باندې واوري د طالبانو د حکومت لرا تکسر په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیر مرکزونه تړل شوی او په دې برخه کې د دولتي روغتونونو داخلي بستر خدمات هم کم شوی دي خو په دې ورستوي کې داسې شخصي روغتونونه هم جوړ شوی چې د معتادینو درملنه کوي لدې ډلې څخه یو هم د کندهار په نوم روغتون دی چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې فعالیت کوي دا چې دا روغتون د نورو روغتونونو په پرتله کومي اسانتیاوي لري څه ډول فعالیتونه لري او په دې روغتون کې د بسترې کېدو شرطونه څه دي په دې اړه مو د دې روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې دا روغتون یو ولې جوړ کړی دی
زموږ دوستانو څخه څوک چې په دغه نوړ په دې باندې اخته وو نو څو ځله دا کوشش به ما وکړي چې د علاج په شپخانو کې په خپل په تحدید او په سکنج کولو په زور ولو په دې سره وکړو چې هر څه مونږ کول هغه نتیجې نه ورکوله خو بل اخره وتوانیدم چې دا سی فرمولا ورته جوړ کړم چې بالکل د نشاده دوی مخته کشنج دي هم د ودا فکرونه کې شته یو وخت ما دا سن شکړه کنو یو زم متادم کنو نو کله چې ما خپل د مریض علاج وکي بیا د هیل راته پیدا سول چې زبات نور مریضان هم علاج کم چې بل اخره د ورځې روزانه د مریضان تعداد 15 شپې ته ورسیدین بیا میوه شفخانه ورته فعال کړل کله چې میغه شفخانه فعال کړل د بستر تعداد زیات شو، مریضان د نورو ولایتو څخه را روان شول. بیا مې بل ولایت هڅه وکړله چې په کندهار کې متفارق کړل، من څخه په کندهار کې د کندهار څخه تعداد زیات شو، خلک په ډېر تکلیف راتله. دا دي چې اوس کابل کې تاسو شتون لري، په کابل کې متفارق کړل، نور هم تعداد په زیاتېدو شو، په هرات کې متفارق کړل.
که د شپخانه په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو شپخانه ده، شخصي ده، رایگان ده، خیریه ده؟
مر شپخانه خو شخصي شپخانه ده، د خپل ولس لپاره مو خدمت یوازینی هیله ده. مر شپخانه شلبستره ده، اصل مرکز په کندهار کې دی.
په دې شپخانه کې د شمولیت شرایط څه دي؟ یعنی څه ډول کسان په دې شپخانه کې بستر کېدلی شي؟
موږ ته پاره دغه مهم دي چې موږ معیاري علاج وکړو، او دا مهم نه ده چې موږ علاج تر فیس تر لوی ځانګړی وي، که څوک غریب وي هم موږ دلته تداوي کوو. مهمه دغه ده چې باید ولس ته خدمت په نظر کې نیول دي او ولس خدمت وسي.
په یو معتاد باندې چې بستر کېږي څومره لګښت راځي؟
د یو معتاد لګښت تر بل معتاد پورې فرق لري، بل نشي تر نشي پورې فرق کوي. اوس یو ډول نشانه ده د 15000 افغانۍ څخه نیولې بیا نو زه تر 10000 سلویشت اضافه کم.
ستاسو روغتون د نورو روغتونونو په پرتله چې هغه یا دولتي دي یا شخصي دي کومې ځانګړنې لري؟
زموږ په نظر باندې کوم شی چې موږ کوو، یو مریض باید د څو نگاهو څخه علاج شي، د سایکولوژي د نگاه څخه، د طبابت نگاه څخه، د اسلام د نظر د ته د تشریسي چې پیو متاد د پر اسلام څه وایي، د ټوله هغه شاند چې بعد یو مریض د پر مشکو او هغه ترڅنګ ورزش ورسره اضافه د وټه ورزش دي، او بل په زمن کې معیاري علاج ورته کو. هر درې ټیم یو مریض باید چک شي چې دی په کمالات کې دی، چې څه ضرورت لري، د اعصابو درد او د شن ټول په نظر کې نیسو ورسره.
یو څوک چې بستر کېږي څونه وخت هغه ستاسو سره پاتې کېږي؟
موږ د پاره مهمه ده نه چې د مریض لپاره تاریخ ولیکو. مریض ته به تاریخ شک شې نه شو چې تاسو په دنیا ورسې کې جوړیږي. د مریض صحت په کتو سره دا فیصله وسی چې د مریض په سی معنا په معیاري ډول علاج شو دی او کنه دی.
د معتادینو په درملنه کې متخصصین په دې نظر دی وی شي په دې کې د مریض خوخه شامل ده، باید مریض په خپل خوخه بستر شي. آیا تاسو دغه د مریض خوخه په پام کې نیسئ د مریض د بستر کېدل پر مهال؟
ترې او پسدې پر بلې هو، مګر دا سه هم لکه څنګه چې باید حتمی د معتاد خوشي، ځکه چې معتاد یو نه جوړه کستی او نه جوړه کس سکله نس کولای چې خپل د شه او بد لپاره پلان ونیسي. نو د دې د کورنۍ د لپاره به د لازم نه شته یو نه جوړ لپاره پلان ونیسي، او کله چې د تری معیاري علاج لاندې راشي نو بیا دا در کولای شي چې آیا زما پامل زما لپاره شکر کړی دی او کی غلط کار کړی. معیاري علاج باید دوی په دې پوه کې شي دی په غلطه لار روانو او په خراب لار بیا پیند کې لار نس. معیاري علاج تر څنګ تعقیب هم کو شي، په شل ورځ کې مریض یو ځل غواړو مکمل ټیسټ کوته، ټوک زوکالوجي عمل چې ډاک ټیسټ ورته وای چې یو دوت هم ماته دوی کړی هغه موږ بیرته معلومو. دا یو قسم نور هم تعقیب دی مریض چې باید مریض د دې نظر څخه خوځي چې زه نشه وکم، نو زه خپل ځان خلوص خپټولې سم یاد ټولین سه خپل فاميلي څخه.
ترنو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت اوسیدونکو خان محمد په 15 کلنۍ کې سګریټ څکول او وروسته یې بیلابیل نشه یي موادو ته مخه کړه. خان محمد وایي چې په کورنۍ او ټولنه کې اعتبار بایللې او خپلوانو له خپل کور سره لیدې. دا چې خان محمد ولی معتاد شو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا بخپله د لخلې واورو.
جمهوریت کې مې وظیفه درلوده، پیلند فاره سیار چیرته تجارتي سیستم باندې کار کوو، هلته یو موټر واخلو، یو موټر خرڅ کړو، چیرته یو دکانداري په حساب باندې کار کوو. مرګری راځه سبا کې نو د شپې به ته د ورځې به چوپ یعنی موږ په اعتبار درلودو کور کې بیرون ته څوک صاحب سي تعقیب نه وکنه هغه د اعتبار نه وجه نه داسې حالت ته ورسېدلو چې سګرټو نه په 400 راوختلو د 400 نه خواته پیش آمد خوش آمد علي د هر څه نه برخمن به وو خو زیات کوشش هم به دې شي وسه بخته په دی زه ته نه لرم ښه خاطره ځکه د ښه خاطره هم درلودله ولې به داسې حالات رسېدلو د ډېر ستونزو سره مخ کړم صاحب د اقتصادي ستونزو سره مخ کړی ما بې اعتباري را سره موجود کړی ده د ما وزن د برونو سره فرق لري زه یو په حساب یو نوم عمل باندې اخته یم په یو نوم باندې مشوره ښه ژون لري هغه ښه نوم لري صاحب تاثیرات لري صاحب هغه حالات کنه چې ته په هدي ډول کې هدي ډروند لري بیا د چر سر لازم شاید ترخول لري کمزوري یا صابرات پیدا کړي ښه خبرم بدله کېدله شکونه را پیدا کړي ولا ته بل بزه په حساب داسې سوچ به مې کاو چې را دغه وننن ولې نن می وننن چې مثلا د خبرې ولې نن شوتالو د اول کېلین نسی کړ داسې شکونه ما باندې را پیدا کړي وسه په فامیل او د کورنۍ او د ژوند او د خلکو سره کنه د ټولو شانو دا کړي ما د ما کورنۍ خنوم درلود کنه هغه وځ د بد نوم سره مخته کنه یعنی ګناه ما کړې د سزا یې هغه یوري وس په لاند فاره د ما زوی کنه وس په دې عملی په نوم یادېږي مثلا د ما اولاد یا د ما فامیل غډیره سزا لیدل دا غډیره قرباني ورکړې د ما د فاره فامیل کې ما لري غربت کې ژوند مدلو د خوشاله ژوند مدلو د خوشاله استرخان مدلو د همیشه د فامیل ټول غړي په ما را ټولو په لخور نیولې لوروره د دوست او قریب پورې زکه ما ډېر خوشاله استرخان درلود او غیر نه برخمن نه یم صاحب اقلا ز په خپل کور کې اوس نه یم سیدل ز په 50 رام سایم اوس یعنی د دوستانو داسې پریکړه وسته باید په خپل کور کې ورونو سیږي زکه دلته تا مشکلات تا ته څوک راځي یا تا ملمان راځي یا څوک راځي کنه ی تا دې بدبختی سره مخ کی نو داسې حالات سره مخ حساب د 15 ورځې خوشحالي نن همدا سبب د ما فامیل وکړې ز خپل وکړې دلم ګرای ما کړې د سزا غوي ګوري
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ترا ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شانستاس لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د بشیر په کور کې ناست وي چې د دروازې زنګ وهل کیږي بشیر چې دروازه خلاصوي نو ګوري چې د دروازې مخې ته یې پولیس ولاړ دي پولیس بشیر ته وایي چې ستاسو د لاسه یو چا شکایت کړی دی وایي چې کور یې را باندې خرڅ کړی دی خو اوس یې نه راسپاري بشیر چې کور نه دی خرڅ کړی حیرانی یا پولیس ته وایي چې ما خو کور پر هیڅ چا نه دی خرڅ کړی دا چې د بشیر په کور چا دا وکړی ده اصل کې څه څه دا ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
یار سلطان نن نشی ډیر خوند وکړ کور دی ودان چې یارانو ته دغه زمیل مستیاوی جوړوي خدای دې تل خان او ودا لره
مهر جانا مس یاران ژوند دی وی متن دی وای چې خان یې په یاران یې مز زخو ستاسی خونده خوانگو یا رانو را برکت خانیم
بشیر جانا تا چی با پخواه ملوستیا جوراولا نو نور یا ران با دیم خبراول خونن نبویگم چی ولی دی یا ران ندی را خوکتی
ایز غم مکوا نور یا ران میم خبر کری او را روان دی نووس زنگ و حلو چی پرلا رایو
زګه دې را روان دي نشاو میلال یارانو سره خوان کوي چې یاران نه وي از بیا باندې کاری
یاره بشیر جانا ګل خبره دې وکړه ریس پیام چې یاران نه وي سړی ته مانیم کاندواله کاری
غزل جانا یو بل خبره مې را یاد شو خبر شم چې کور رانیسي که څنګه
بس داسې وبوله چې رانیولی مې دی
ګوره والګه ټوکې مه کوه رښتیا وایې
رښتیا وایم کینه منی داده دای قوالا دا بس یوازه شایدان یه پاتی دی یو شاید با میتشی دقل تنگو تا اولا گوا او سلور اکسون دیم راکا
یا رسولتانا بختواری چی اکسون تیار پا جیب گیر از دردی
یارا باشین جانا خدای دی جوانده لرا راک اکسون دی راکا
ها داده وای خلا بل کاروایا
بل دست وانی وکا چی پا دی کوالا که دی شاید پا صفات گوتا اولا گوا رنگ داده ما سرشتا
یوانا چی سلواری خوبا گوتا اولا گوا ترا دی خواهی که زورا ورا
داده این دقل سنگو تا اولا گوا
سواتا داده گوتا می اولا گوا دا خو زلور پانی دی کنا
زلور پانی دی پو طول پانو پانده گوتا اولا گوا دقل سنگو تا اولا گوا
داده دلتا می گوتا اولا گوا
خیرویسی دقل سنگو تا اولا گوا
تو بداری که داده دلتا من گوتا اولا گوا
خیرویسی دقل سنگو گوتا اولا گوا
دای بلا گوتا
خیرویسی دای و بلا مباتی دا دقل سنگو گوتا اولا گوا
داده دلتا من گوتا اولا گوا او دای ام تو بداری
ما خلاشو
خلاشو؟
خلاشو خیرویسی
خاز گلدانا او دی نوه چی دا کور چیره دی
دا کور تا تم در معلوم دی دیر دیلی دلی دی دو رخ در تا معلوم دی لکه پکی اوزی دلی چی خوزی ندر خیاب
عجیب دا دا با کون کوروی
ما پاسه گرزا دین دین دول خاک با سپا واوری
چه دا با چوکوی؟
داده در اغلب سلام علیکم
و علیکم سلام
کماندان صاحب خدای دی خیر کی څنګه راغلی است
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی
څه شی زما پاره شکایت کړی دی څنګه شکایت
وای چې پر ما کور خرڅ کړی دی یو میاشت وخت غوخته وو خو درې میاشتې تیرې شوې دي لا کور نه را تسلیموي
څوک وای ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دامه خامخ چوک مغازه لري ته هم پیژنې
کماندان صاحب سامه دا سلطان پیژنم لبل چا څخه به کور رانیولی وي ما کور نه دی ورباندې خرڅ کړی
نه تا خپل کور ورباندې خرڅ کړی دی ما ته یې قواله راښکاره کړه تا ګوته ورباندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ورباندې لګېدلي دي
کماندان صاحب اشتباه ځنې شوې ده زه نه یم بل بشیر به وي
زه په هر څه پوه یم همدا ته ستا یوه ویډیو یې هم راښکاره کړه تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم
سمه ده قماندان صاحب زه به ورکور ته ولاړ شم کورتۍ به مې واغوندو بیا به درسره ولاړ شم هوا سړه ده
سمه ده ورشه خو ژر راشه چې ناوخته کېږي
وسړیا ولې داسې وارخطا یې په دروازه کې څوک و خیرت خو به وي
بس ښځې پوښتنه مه کوه کور مو سپېره شو
ولې ولې خدای دې خیر کړي څه پیښه ده
پولیس راغلی دي وایي تا کور خرڅ کړی دی
خدایا فضل وکړې نه موږ خو دا کور نه دی خرڅ کړی پولیس څنګه دا خبره کوي
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلي دي ویډیو دې هم راسره شته
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی
نه ما کور نه دی خرڅ کړی خو په چل او فریبې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولي دي
نو ته خو شکر باسواده سړی یې څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول
لتا به دا خبر څه پټوم اصلي خبره خدا ده چې زه هغه وخت نشه وم په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی ته مو شاهد یې زه هم نشه وم قباله مې ونه لوسته بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل
د غم نشه دې شه ستا نشو خو زموږ مینه راسپیدا کړه دغه یو کور مو درلود اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو
دا ټول زما له لاسه دي که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا ਕਲਮੇ ਉਲਾੜੀ ਚਿਪਰ ਹੁਸ਼ਪਕ ਲਗਾ।